شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانگزای هم تاسو د ازادي راډیو غرمنۍ خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. تخنیکی چاره سید قادر جلالوف مختوړي وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې ملګرو ملتونو په خپل تازه راپور کې افغانستان یو ځل بیا د وسلوالو نښتو په پایله کې د مرګ ژوبلې له امله د ماشومانو لپاره تر ټولو هیوادونو خونړی بللی دی. دا مو د سر موضوع ده. دا هم اوري چې په نړۍ کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر له 2 میلیونو اوښتی. د روغتیا نړیوال سازمان د کووید-19 یا کرونا ویروس د تازه موج د خپرېدو ګواښ هم کړی دی. نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې احمد شیبر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وایي.
د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې پر افغان سولې خبرې کیږي. د افغانستان لپاره د ناتو ملکي استازو ټینګار وکړ چې طالبان باید د اورکم پر ژمنه عمل وکړي او د کرونا ویروس نوې څپه چین ته مخه کړې ده. د خبرونو تفصیل: ټاکل شوی ده چې د ناتو د دیش غړو هیوادو دفاع وزیران د افغانستان د سولې په اړه د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړي. دا غونډه سبا پیلېږي او د 2 ورځو په مخه ده. په دې غونډه کې به په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت ارزونه هم وشي. په ناتو کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي کی بیل هاچسن پرون په یو ویډیو پیغام کې چې د ټویټر له لارې خپور کړ، هیله ښکاره کړه چې بین الافغاني خبرې به په افغانستان کې د شخړو د پای ته رسیدو باعث شي. د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې به تر ډیره د دغه تړون په غړو هیوادو کې د کرونا ویروس ته خپرېدو د مخنیوي پر لارو چارو بحث وشي. د افغانستان لپاره د ناتو ملکي استازی وایي چې طالبان باید د اورکم پر ژمنه عمل وکړي او د ټولو افغانانو په ګټه د سولې لار خپله کړي. سټیفانو پونټی کورو پرون د افغانستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر سره د ویډیو کانفرنس له لارې په غونډه کې دا څرګندونې وکړې. ښاغلی پونټی کورو پر خپل ټویټر پاڼه د دې غونډې په اړه لیکي: ډیره مهمه ده چې د بین الافغاني خبرو پر لور هڅې دوام وکړي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې دواړو لوریو د سولې په پروسه کې د پرمختګ، د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د پیاوړتیا او د سولې له بهیر څخه د ناتو د ملاتړ، د جګړو د کمیدو، د بندیانو د خوشي کولو او بین الافغاني خبرو د پیل په اړه بحث وکړ. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي چې په اورګو ولسوالۍ کې د سړک د غاړې ماین په چاودنه کې د ولسي پاسون کوونکو دوه سرتیري وشل شوي دي. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویان ثناء الله روحاني ازادي راډیو ته وویل:
امروز یک حلقمان کنار جاده در مسیرای قریه
دی وی نن یو ماین د بدخشان ولایت د اورګو ولسوالۍ په اړوند یلاق سنگي سیمه کې د طالبانو لخوا ځای پر ځای شوی وو چې له بده مرغه چاودېدلی دی. په چاودنه کې د ولسي پاسونوالو دوه سرتیري وژل شوي دي. ښاغلي روحاني زیاته کړه چې په پیښه کې د پاسونوالو یو بل سرتیری هم ټپي شوی دی. د امنیه قمنداني ویان د برید پړه پر طالبانو واچوله، خو د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه طالبانو یا کومې بلې ډلې نه دی منلی. په داسې حال کې چې اروپایي هیوادونو خپلې پولې بیا پرانیستې او چین د کرونا ویروس د نوې څپې له کبله د پلازمېنې پیکینګ ډېرې برخې بندې کړي، د روغتیا د نړیوال سازمان مشر وایي د نړۍ هیوادونه باید احتیاط ته دوام ورکړي ځکه د دې وبا د بیرته راستنېدو احتمال شته. تیدروس ادانو گبریوسس د دوشنبې پروسو ویل د کووید-19 ناروغي موارد په لومړیو 2 میاشتو کې 100,000 ته ورسېدل. په داسې حال کې چې اوس د ورځې 100,000 کسان په دې ناروغي اخته کیږي. د WHO مشر زیاته کړه چې دا ناروغي په آسیا او امریکا کې په چټکۍ سره د خپرېدو په حال کې ده. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې په ټوله نړۍ کې د کووید-19 ناروغۍ د تایید شویو مواردو شمیر نن سه‌شنبې له 8,000,000 واوښت او د مړیو شمیر 4,040,000 ته نږدې شوی دی. د شمالي مسدونیا سیاسي ګوندونو د کرونا ویروس د خپرېدو سربېره موافقه وکړه چې پارلماني انتخابات د جولای په 15 ترسره شي. د انتخاباتو ته له اروپایي ټولنې سره د دې هیواد د یوځای کېدو لپاره یو مهم ګام بلل کیږي. په ورته وخت کې دا انتخابات د ناتو د دې نوي غړي هیواد د پخواني سریاسم زوران زیف ته حمایت آزموینه ده. زیف د جنوري په میاشت کې وروسته تر دې استعفا وکړه چې اروپایي ټولنه ونه توانېده چې له دې ټولنې سره د شمالي مسدونیا د یوځای کېدو په خاطر د خبرو لپاره نیټه وټاکي. اروپایی ټولنې په مارچ کې وویل چې له شمالي مسدونیا او البانیا سره به د غړیتوب لپاره خبرې پیل شي. د شمالي مسدونیا انتقالي حکومت مخکې د اپریل 12 نیټه د انتخاباتو لپاره ټاکلې وه، خو د کرونا ویروس د خپرېدو له امله دا ټاکنې هغه وخت وځنډېدې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په جرمني کې د میشتو امریکایي پوځیانو د شمیر کمیدل تایید کړل. ښاغلی ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د څرګندونو پر مهال وویل چې په جرمني کې د امریکایي ځواکونو شمیر به 15,000 ته راکم شي. هغه پر برلین تور ولګاوه چې د ناټو په دفاعي لګښتونو کې خپله ونډه نه پرې کوي، او زیاته یې کړه چې په جرمني کې د پوځي ځواکونو ساتل امریکا ته ګران پرېوځي. د ټرمپ څرګندونې په جرمني کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو د راپورونو چې تېره اونۍ د جرمني او امریکا رسنیو خپاره کړل لومړنی رسمي تایید بلل کېږي. اوس مهال 4,500 امریکایي سرتیري په جرمني کې دېره دي. د امریکا دفاع وزارت پریکړه کړې چې له دې ډلې څخه به یو شمېر پوځیان پولنډ او نورو متحدو هیوادونو ته استوي، او یو شمېر نور به متحد ایالاتو ته ستنوي.
احمد شیبرو د افغانستان سیم یو نړۍ خبرونه ویل. کولی شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې ملګرو ملتونو په خپل تازه راپور کې افغانستان یو ځل بیا د وسلوالو نښتو په پایله کې د مرګ ژوبلې له کبله د ماشومانو لپاره تر ټولو هیوادونو خونړی بللی دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د نشراتو رئیس ذبیح الله فرهنګ هم دغه اندېښنه څرګندوي.
متاسفانه ملکی کسان او غیر نظامی خلک همیشه قربانی وی تاوتریخواله زیات شوی ده، او دا د مونږ لپاره یو لوی اندېښنه ده.
په افغانستان کې د کرونا ویروس په اړه باندې هم اندېښنې زیاتې شوې دي. دا چې هر ورځ په جمعتونو کې د دریو څلورو جنازو اعلانونه کېږي. د کابل د دیمزنګ د جماعت مؤذن نظر محمد په دې اړه وایي:
هر ورځ درې اعلانه مونږ ته راځي، اعلانومه چې د مرض وایرس کرونا په طریق باندې
په نړۍ کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر له 2 میلیون اوخته. اخو د روغتیا نړیوال سازمان د کووید 19 یا کرونا ویروس د تازه موج د خپرېدو ګواښ کړی دی. بیا هم سهار په خیر. راځو لومړی مطلب ته. ملګرو ملتونو په خپل تازه راپور کې افغانستان یو ځل بیا د وسلوالو نښتو په پایله کې د مرګ ژوبلې له کبله د ماشومانو لپاره تر ټولو هیوادونو خونړی بللی دی. ملګرو ملتونو په خپل کلني راپور کې لیکلي، یوازې تیر کال په افغانستان کې څه باندې 3,000 ماشومان د بېلابېلو نښتو، بمي چاودنو او جګړو له کبله وژل شوي. په راپور کې زیاته شوې، په افغانستان کې د جګړې ښکېلو لوریو د ماشومانو حقونو ته پام نه دی کړی، او د جنګ لپاره یې هم ترې ګټه پورته کړې. اخو د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د جګړې له ښکېلو لوریو غواړي چې د ماشومانو حقونو ته درناوی وکړي. امید زهیرمال په دې اړه جزئیات راټول کړي، او همدا شېبه د ټلیفون په کرښه خپل راپور راته وایي.
سلام ته سویدون کتاب هغه د اوستا سویل ملګری ملتونو تازه ویل چې افغانستان له هم د ماشومانو لپاره تر ټولو نا امن ځای دی. د دې سازمان د راپور پر بنسټ یوازې تیر 2019 کال کې افغانستان کې د جګړو له کبله 3,900 ماشومان وژل شوي، او په ټوله کې له ماشومانو سره د تاوتریخوالي 3,410 قضیې ثبت شوې دي. په راپور کې د ماشومانو د وژل کېدو تر ټولو لوی مسؤلیت د حکومت پر مخالف وسلوالو اچول شوی چې له ډلې طالبان د 1,238 کسانو د وژل کېدو، داعش د 2,230 ماشومانو د وژل کېدو، او د پاتې 5,500 ماشومانو د وژل کېدو پر نامعلومو وسلوالو اچول شوی ده. ملګرو ملتونو همدا ډول افغان حکومتي ځواکونه او ملاتړي هم د 1,230 ماشومانو د وژنې مرتکبین بللي دي. دغه شان د ملګرو ملتونو په راپور کې له ماشومانو سره د جنسي زورونی او بچبازی په خوته هم اشاره شوی چې له قولی لا هم دوام لري، او افغانستان او افغان ماشومان قربانیان دي. د افغان حکومت موږ د ملګرو ملتونو د دې راپور په اړه نظر وغوښت، خو وایندویان خبرو ته حاضر نه شول. مګر طالبان بیا دا راپور ردوي د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دا ډول راپورونه استخباراتي بڼه لري او د دوی پر ضد د پروپاګند برخه ده. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون له ماشومانو سره د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه ښایي. د دې کمیسیون د نشراتو رئیس ذبیح الله فرهنګ د سیشن بپور ازادي راډیو ته وویل د جګړې ښکېل لوري باید د ماشومانو حقونو ته درناوی وکړي.
لبد مرغ ټول د جګړه الخونه په حفاظت او حمایت ل غیر نظامی او ملکی کسان پام نکوي او دا متاسفانه باعث شوی ده چې ملکی کسان او غیر نظامی خلک همیشه قربانی وي. شاهد دیو چې خشونت او توترخواله او زیاتی زیات شوی ده او دا د مونږ لپاره یو لوی اندیشنه ده.
ملګری ملتونه داسې مهال افغانستان د ماشومانو لپاره تر ټولو خونړی هېواد بولي چې د ماشومانو د ملاتړ بنسټ یا سیف د چلډرن هم په یو راپور کې ویلي چې په 2000 کال کې په افغانستان کې له هر لس ماشومانو څلور یې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په راپور کې راغلي په افغانستان کې د تیر کال په پرتله مرستو ته د اړو ماشومانو شمیر 15.1 میلیون زیات شوی دی.
امید زهیر ملو د ملګرو ملتونو د اندېښنو په اړه موږ ته خبرې کولې. د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې راغلي چې افغانستان یو ځل بیا د وسلوالو نښتو په پایله کې د مرګ ژوبلې له امله د ماشومانو لپاره تر ټولو خونړی هیواد دی. په همدې ارتباط د بشري حقونو د سازمان له مشر لال ګل لال سره صالح محمد صالح مرکه کړې ده. د بشري حقونو سازمان وایي د جګړې ښکېلو لوریو د ماشومانو د خوندیتوب لپاره د دوی غوښتنو ته پام نه دی کړی. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو تازه راپور کې د ماشومانو د مرګ ژوبل د زیاتېدو اندېښنې راپورته شوي دي. صالح محمد صالح له ښاغلي لاله په دې مرکه کې لومړی پوښتنه کړې چې له پرله پسې غوښتنو سره سره ولې لا هم په جګړو کې افغان ماشومان وژل کېږي.
په خوشنۍ سره چې جګړه په خپله باندې د دې یو مهم لامل دی چې انسانان ژوند اخلي او په ځانګړې توګه د ماشومانو نه. په دې وروستیو وختونو کې کله چې د جګړې پاړون باندې د ملکي تلفاتو راپورونه خپاره کیږي نو په هغه کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې کچه تر ټولو کلونو پورته تللې ده. د جنگ ښکېلې خواوې د ماشومانو حقونو ته درناوی نه کوي، د جنگ اصول او قوانین په نظر کې نه نیسي. د بشرپالنې نړیوال قوانین چې د جنگ په وخت کې د ملکي خلکو په ځانګړې توګه باندې د ماشومانو ژوند خوندیتوب کوي نو د جنگ ښکېلې خواوې چې دي دغه قوانینو ته درناوی نه کوي.
که څه هم د بشري حقونو ملاتړو ادارو په وار وار د جګړې د ښکېلو لوریو غوښتنه کړې چې په جګړو کې د ماشومانو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي، خو د ماشومانو د قرباني کېدو لړۍ لا هم په افغانستان کې ختمه نه ده. د جګړې ښکېل لوري دا غوښتنه جدي نه ګڼي او که څه مسله ده.
خوشنۍ سره چې د جنگ ټولې خواوې چې کومې دي دوی د تیرو شلو کلونو را په دې خوا باندې دوی ژمنې کوي چې موږ د ولسي خلکو د ژوند په خوندیتوب کې او د ملکي مرګ ژوبلې په مخنیوي کې ژمن یو. په هغه ورځو کې چې هغه مهمې ورځې لکه د اختر ورځې، لکه د نوي کال ورځې یا نورې دغسې د ورځو په مناسبت باندې چې کلم دوی خپل اعلامیې خپروي نو په هغه کې د دوی یو تعهد او وعده همدغه وي چې دوی ولس ته وعده ورکوي چې موږ به د ملکي خلکو د ژوند په خوندیتوب کې ژمن یو. ولې دغه ژمنه تر اوسه پورې صرف د وینا تر حده پورې پاتې ده، څرنګه چې په عمل کې لازم وه او ضروري وه تر اوسه پورې دوی دغه ژمنه په عمل کې نه ده پلي کړې. د جنگ ښکېلې خواوې او په ځانګړې توګه باندې د دوی رهبرۍ چې کومې دي هغوی خبرې کوي، وینا کوي، خو د پلي کېدو په اړوند باندې دوی کوم د دې لپاره کوم میکانیزم نه لري، کومه د څارنې کومه ډله نه لري، د مکافات و مجازات کوم سیستم نه لري. نو په دې خاطر باندې چې د جنګیالي نه د هغه د اعمالو پوښتنه نه وي، د جنګیالیانو سره د مجازاتو د مکافاتو برخورد ونه شي، نو طبیعي ده چې په هغه ټولنه کې او په هغه جنګونو کې به نه یوازې دا چې ماشومان قرباني ورکوي بلکې ټول انسانان به قرباني ورکوي او د انسان د ژوند ارزښت او د انسان وینه به هلته کوم قیمت ونه لري.
ستاسو د ادارې غوښتنه څه ده؟ د ماشومانو د خوندیتوب لپاره څه فکر کوئ چې باید کوم اقدامات وسي؟
د افغانستان د بشری حقوقو سازمان د جګړې د خکلو خوونه وخت په وخت باندې وختونه کړی ده چې اول جګړې ته د پای ټکی ورکړي او تاوتریخوالی راکم کړي. جګړه د هیڅ مسلې د حل لاره نه ده او یوازې خبرې دي چې د هغې لارې سوله تامین کېدلی شي او سوله د جګړې ځای نیولی شي. نو موږ همیشه د جګړې په خوا باندې غږ کړی دی چې تاوتریخوالی کم کړي او د سولې خبرو ته لاړ شي تر څو پورې بین الافغاني خبرې وشي او زمونږ کورنۍ جګړه د پای ټکی پیدا کړي او د دې سره به نه یوازې انساني ژوند خوندي شي بلکې افغانستان به د پرمختګ طرف ته لاړ شي او د هغه هیوادونه چې په افغانستان کې شومې مخې لري د هغې لاسونه بلند شي. د جنګ ښکېل خوا په هغه شکل باندې چې باید دوی زمونږ غوښتنې ته درناوی کړی وی په هغه شکل او په هغه پیمانه باندې دوی نه یوازې زمونږ غوښتنو ته درناوی نه کوي بلکې د ټول ولس غوښتنو ته درناوی نه کوي.
د بشری حقوقو د سازمان رئیس لالګل لالو چې د ماشومانو د مرګ ژوبلې په اړه باندې خپلې اندېښنې له موږ سره شریکې کړې، هغه وویل چې د ماشومانو د خوندیتوب لپاره د جګړې ښکېلې خواوې د بشری حقوقو د مدافعینو هیڅ غوښتنې په پام کې نه نیسي او بیا هم د ماشومانو مرګ ژوبله لا پسې روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د تازه راپور په اساس افغانستان یو ځل بیا د وسلوالو نښتو په پایله کې د مرګ ژوبلې له کبله د ماشومانو لپاره تر ټولو خونړی هیواد بلل شوی ده.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم په کابل کې د کرونا ویروس په خاطر باندې د خلکو د اندېښنو او دا چې د کرونا ویروس له کبله څومره مړینې زیاتې شوې په دې اړه باندې راپور لرو. د کابل ښار د بیلابیلو جوماتونو ملا امامان او مازینان وایي چې دوی ته هره ورځ درې څلور ان تر لسو پورې د جنازو اعلانونه راځي او اکثر هغه کسان دي چې د کرونا ویروس له کبله مړه شوي دي. په افغانستان کې د کرونا ویروس پیښې ورځ تر بلې زیاتېږي او په اوسط ډول شاوخوا یو نیم زر پیښې هر ورځ ټیست کیږي چې له ډلې سلګونه کسان په کرونا ویروس اخته کیږي. په دې اړه باندې فیروزی عزیزی یو راپور له کابله رالېږلی دی.
کابل کې د کرونا ویروس د پیښو له زیاتېدو سره د جنازو اعلانونه هم زیات تر غوږو کیږي. نظر محمد چې د کابل د دهمزنګ سیمې د جامع جمعت مازن دی وایي د تیر په پرتله له جمعت نه فوتي اعلانونه زیات شوي دي.
برعکس هغه مې چې هر ورځ درې اعلان موږ ته راځي درې څلور موږ ته راځي اعلانومه چې د مرض وایرس کرونا په طریق باندې کومه اعلان کومه.
دا وایي مخکې به په اونۍ کې دوی په دې شمېر اعلانونه درلودل. د نوموړي د خبرو پر بنسټ په ورځني ډول په دې شمېر وفیات په اونۍ کې تر شلو هم اوړي. نظر محمد وایي دوی ته د سیمې د خلکو په اړه معلومات وي او د کورنۍ لخوا هم ورته ویل کیږي چې دغو کسانو د کووېډ 19 ناروغۍ له امله سا ورکړې ده. د کابل د خیرخانی سیمې د سرور کائنات جماعت خطیب مولوي عبدالرحمن رحماني هم ازادي راډیو ته وویل چې په دغه جماعت کې هم د روزي میاسي را پدې خوا د کورونا ویروس لعمل فوتی اعلانونه زیات سوی دی.
بله زیات تیر پرتله مو اوس د مړو شمیر زیات شوی. د روژه میاشتې را پدې خوا د همدغه کورونا ویروس لعمل د موږ جماعت او سیمه کې شاو خلاص کسان وفات شول.
از اهالی مسجد درو نزدیک وفات کردند.
د په داسې حال کې دا چې د کابل والی محمد یعقوب حیدری هم له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا موضوع تاییدوي او وایي چې د دوی د معلوماتو لمخې هر ورځ په اوسط ډول له 150 تر 300 پورې کسان چې په کرونا اخته شوي مړ کیږي.
عمر کې مو داریم عمر نه تنها
هغه شمیر چې لمخ سره ثبت نه یوازې لروختونونه دی بلکې له ولسوالیو نواحي گذرونو هدیرو او هغه مرکزونو چې مونږ ته د مړو د منځلو وجود او فونې کولو لپاره خپل کسان استو نو له دې درسونو موږ ته دا معلومات او شمیر شریکیږي او د هغه په اساس وایو چې په کابل کې هر ورځ په اوسط ډول څلوي خو تر دېش کسان د کرونا ویروس له امله وفات کیږي.
د کووېډ 19 ناروغۍ له امله د وفیاتو د کچې د لوړېدو یو لامل دا ښودل سوی او په اړه انتقادونه هم مطرح کیږي چې په روغتونونو کې ناروغانو ته په کافي اندازه اکسیجن او نور روغتیایي خدمات نه وړاندې کیږي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت دا ادعا ردوي چې اوس د کووېډ 19 ناروغانو د مړینې کچه لوړه سوې وي. د د دغه وزارت مالی او اداري مرستيال شفیق شهیم د دوشنبه په ورځ د وی خبري ناست پر مهال په دې اړه د ازادي رادیو د پښتنې په جواب کې وویل
یوازې لاختر یو ونی وړاندې او دوه ونی ورسته کله چې خلکو زموږ خبرداري او روغتیایي لارښوونې په جدي ډول په پام کې ونیولې نو د پیښو کچه هم لوړه شوه. خو که د خلکو همکاري وي موږ دا ناروغي په سمه توګه مدیریت کولی شو.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ورځ بلې ته د دغه ګواښونکي ویروس لمن لا په پراخېدو ده.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدرس اتهانم خبرداري ورکړی چې هیوادونه باید له دې امکانه غافل نه وي چې کرونا ویروس یو وار بیا اوج ته رسیدلی شي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر دا خبرداري دې ته په پام ورکړی چې اروپایي هیوادونه هغه بندیزونه چې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې لګولي وو هره ورځ لا زیات نرموي. کرونا ویروس اول وار په دسمبر کې د چین له ووهان ښار راپیدا او ټول نړۍ ته خپور شو. د چین حکومت په وروستیو کې ویلي ویروس د ویروس حرکت کنټرول کړی او نوې مثبتې پیښې په بې ساري ډول کمې شوې. خو له چین وروستي رپورټونه څرګندوي چې ویروس بیا دا وار له پیکینګ د زیاتېدو په حال کې دی. په دې اړه د ازادي راډیو د خبرونو مرکز تازه معلومات خپره کړي چې جزئیات فرشتې جلالزی لیدلي. فرشتې، د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدرس اتهانم د کرونا ویروس د خپرېدو په اړه په خبرداري کې څه ویلي دي؟
زفی الله جان، اول خو د پنری کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې 8 میلیونه تر رسیدلې دي. له دې کبله د مړو شمیر 4.5 لک کسان دي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر پرون ویلي چې د 1 لک مثبتو پیښو تایید مخکې 2 میاشتې وخت ونیو، خو اوس د 1 لک شمیره یوه ورځنۍ شمیره سوې ده. یعنی دا د ویروس د خپرېدو سرعت زیات شوی دی. ګبریوسس وویل چې په آسیایي هیوادونو او جنوبي امریکا کې د کورونا ویروس په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی. لکه څنګه چې تا اشاره وکړه، دا په داسې حال کې ده چې د چین حکومت پرون د هغه هیواد د پلازمینې په ځینو برخو کې ځانګړې سیمې بیا قرنټین کړې. د کورونا ویروس ته معاینې بهیر یې ګړندی کړی او هڅه پیل کړي چې دغه د دې اوبا د بل موج مخ ونیسي. په پیکینګ کې 9 استوګنې سیمې تر کلکې څارنې لاندې سوي او د سیمو ته د خلکو تګ راتګ څارل کېږي. په پیکینګ کې تقریبا 50 ورځې هیڅ نوې پېښه نه وسپتوي، خو په دې ښار کې یو وار بیا د اوبا د خپرېدو امکانات پیدا شوي دي. د جون د 12 نیټې څخه په پیکینګ کې 106 پېښې د خوراکي موادو لیولوی منډ وی سره چې د ټول پیکینګ د غذایی موادو 80% هلته خرڅیږي تړل شوی دي. نو داس معلومیږي چې په دغه هیواد کې یو اربیا دا ویروس خپرېدو په حال کې دی. پامدیال کې پرون په نوې زیلاند کې اعلان وشو چې په یوه میاشت کې لومړی نوې مثبته پېښه ثبت کړې ده. نو په داسې هیوادونو لکه چین او نوې زیلاند کې د نویو پېښو ثبت څرګندوي چې نړیوال له کرونا ویروس سره په مبارزه کې له څومره سخت وضعیت سره مخامخ دي او څومره اوږده لاره ورته پرته ده. نوې زیلاند یوازې 5 میلیونه وګړي لري. نو تیره اونۍ اعلان کړی و چې 2 د کووید-19 ناروغۍ له کبله مړ شوي او ویروس یې له منځه وړی دی، خو دا د اوس بیا د تازه پیښو د ثبت خبر ورکړی دی. او دو ټولو مسایلو ته په کتو او دې ته چې اروپایي هیوادونه سرحدونه سره خلاصوي او د سفر ازادي پیلوي، د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدروس ادانوم ګبریوسس دغه وروستی خبرداری ورکړی دی.
وربه شو بیرته چین ته کوم ځای چې دا ویروس پاول وار تیر دسمبر راپیل شو ټول نړۍ ته خپور شو، اوس هلته بیا ویل کېږي چې دا ور له پیکینګ دغه ویروس په خپرېدو دی. په دې اړه باندې څه معلومات دي؟
و چین کله چې د دسمبر په میاشت کې 2019 میلادي کال د دسمبر په میاشت کې د کرونا ویروس د مثبتو پیښو د خپرېدو راپور ورکړ، سو هغه له چین و. یعنی چین د دې ویروس د مور خاوره ده. خو کله چې د چین حکومت دغه واقع ثبت کړې، دوی د ټولې نړۍ په پرتله ډېر زیات بندیزونه او سخت قرنټین یې ولګول او په وروستیو کې اعلان کړی و چې دا ویروس یې تر کنټرول لاندې کړی دی او د چین استاینه هم په دیني برخو کې وسو چې د ویروس د کنټرول لپاره یې شی هڅه کړې دي. خو دا دوه هم وار د دې ویروس خبرېدو د ځایرند روغتیا نړیوال سازمان هم پاندېښنه کړې ده. او اوس دوه خبرې باید وکړم. د امریکا په متحدو ایالاتو کې نږدې شلو ایالتونو چې اقتصادي فعالیتونه یې له سره پیل کړي وو ویلي چې په بې ساري ډول زیاتې مثبتې پیښې ثبت کړي دي. او سره له دې چې د کرونا ویروس د ټیسټ یا د معاینې زیاتېدل د دغو ارقامو په راڅرګندېدو کې رول لري، خو د فعالیتونو عادي کېدو او د مارکیټونو خلاصېدو په دې کې یو مهم رول لوبولی.
بله مننه.
امریکا کې د ویروس مثبتې پیښې 2.1 میلیون ته رسېدلي او 1,14,000 وګړي له دې کبله مړه.
مننه فرشته جلالزی. و د کرونا ویروس په اړه باندې تازه معلومات موږ ته راکړل چې د روغتیا نړیوال سازمان دغه ویروس د یوې نوې څپې د خپرېدو ګواښ کړی دی. وربه شو اقتصادي خبرونو ته چې ناجیه صاحبه ویلي دي.
د هلمند کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس زلمی الکو ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د دې ولایت په 15,910 هکتار ځمکه کې د پنبې کرکیله شوې چې فی هکتارې 4.1 میټریک ټنه پنبې په ورکولو سره له دغو کروندو څخه به ټول ټال 15,221 ټنه حاصل ترلاسه شي. په هلمند کې د بوست تصدۍ چارواکي وایي چې د بوست تصدۍ فابریکا په کلنی ډول د 10,000 ټنه پنبې د پروسس وړتیا لري. افغان بزګران له ډېر پخوا راهیسې پنبه دانه کوي او له دې لارې عاید ترلاسه کوي. تر دې وړاندې افغانستان په سیمه کې د پنبې او نخي کالیو ستر تولیدونکی هیواد بلل کېده. د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي د تازه میوو صادرونکو ته ډاډ ورکوي چې دوی ته د مناسب مارکیټ په موندلو کې همکاري وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی د مدیر پلاوی لومړي مرستیال محمد یونس مومن ازادي راډیو ته وویل چې دوی له یادو سوداګرو سره په ناسته کې د دوی ستونزې اورېدلې او هڅه کوي چې ورته بازار موندنه وکړي. نوموړي وویل چې د تازه میوو صادرونکي ټولنې شکایت لري چې د دوی میوې دننه په هیواد کې مارکیټ نه لري او بهر ته د میوو په صادراتو کې ګڼ بندیزونه لګول شوي دي. او دا هم د کابل په شاهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 1.20 افغانۍ سلویخت پوله، یو روپۍ یورو 4.80 افغانۍ نوی پوله، یو انګلیسي پاوند 4.90 افغانۍ سلویخت پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ، زر هندي روپۍ 980 افغانۍ، زر ایراني تومان 4 افغانۍ سلویخت پوله، او زر پاکستاني روپۍ 4.70 افغانۍ.
اوس باور شو غزنی ته د غزنی اوسیدونکو وایي د ښار د سړکونو ډېرې ونې بوټي او چمنونه په همدا شنه پسرلي کې خزان شوې دي. دوی وایي ښاروالۍ د غوونو بوټو او چمنونو د اوبو کولو لپاره اوبه لري خو په وخت نه ورکوي. د ښاروالۍ چارواکي بیا وایي د امکاناتو د کموالي له امله دغه ستونزه رامنځته کیږي. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی او راپور رالیږلی.
دا غزنی شهر د دریم پلان اوسیدونکی عبدالله د شهروالۍ اړوند مخامخ چمن ته ګوته نیسي او وایي تاسو وګورئ دا چمن د وچېدو په حال کې دی.
د غزنی ښاروالۍ فعالیتونه چې تاسو ګورئ تقریبا له دې نوي کال له شروع سره په ټپه ولاړ غوندې دي. دغه چمن موږ ته مخامخ ته تاسو ګورئ د ښار په بېلابېلو برخو کې موجودې ونې او نور بوټي دي، هغه تیږې دي. نو هیله ده چې دغه شنې ساحې او ګلدانونه او د ښاروالۍ مربوط چې کوم فعالیتونه دي هغه په ښه ډول سرته ورسیږي، خلک راضي نه دي او ښاروالۍ هیڅ موجودیت یې نه محسوسی.
احمد وتک چې د غزنی ښار په شامیر صاحب سیمه کې ژوند کوي وایي ښاروالۍ زیاتې اوبه لري، ځای پر ځای برمې وهلې دي، خو بیا هم چمنونو ونو او ګلدانونو ته اوبونه ورکول کېږي.
که موږ وګورو د غزنی ښاروالۍ هیڅ کوم د ستاینې وړ فعالیت نه دی ترسره کړی. مثلا که وګورو د اوبو رسونې برخه کې چې پارکونه تر اوسه اوبه نه دي رسېدلې، اکثریت یې وچ شوي دي. نو په ټوله کې که ووایو داسې یو فعالیت نه ترسره کړی چې موږ یې ستاینه وکړو.
دا غزنی اوسیدونکي د ښاروالۍ څخه غوښتنه کوي ترڅو د ښار زرغونوالي ته پاملرنه وکړي، خو د غزنی ښاروال بیا وایي د پرسونل او امکاناتو د کموالي له امله دغه ستونزه رامنځته سوې ده. انجینر مختار احمد ملکیار ازادي راډیو ته وویل.
شروالی غزنی با پرسنل که داره اکتفا نمی کنه.
دا غزنی شاروالی پرسونل لري هغه بسنه نه کوي لادی عمله په ځینو کارونو کې کوتاهی کیږي په هیرو یو څوونی او چمنونه لښ خزان وهلی دي خو بیا هم زموش پرسونل هڅه کوي ترڅو شار پاک وساتي په ځانګړي توګه د شار ونو بوټو او چمنونو ته د اوبو ورکولو او زرغون ساتلو په برخه کې. دا غزنی مدنی فعالان بیا د انجینر ملکیار خبره ناسمه بولی او وایي ښاروالي زیاتو کارمندانو ته د معاش ورکولو او د ښار ښکلي کولو لپاره بودیجوي وړتیا لري خو مدیریت یې سم نه دی. جمیل وقار وایي
د غزنی